سلامونه او ستړي مسی د مشالډو په دې خبري غړي کې مزاب عبد الحی کاکړ هر کله کوم د سر ریپورت مو په پاکستان کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په اړه باندې د حکومت فیصله او سره بیا د خلکو احتجاجونه د دې ترڅنګ د کبادي سیمو په اړه باندې د ګڼ غونډیز کانفرنس حالم درکو او یو شمیر ریپورټونه نور هم لرو خو په فایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کوو. سرټکی په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال پر یوکرين د روسیې د يرغل راسي له 9000 زیات یوکرين ولسي وګړي وژل شوی دي. د کرکټ ایشیا کپ ټورنامنت نن د پاکستان په ملتان ښار کې پیل شوی او دا وخت د نیپال او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. او سم د خبرونو تفصيل په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پر ماښام په پېښور کې سلګونو خلک د شال بیلابلو کوڅو او لارو تر تیرېدو وروسته په کیسه خانی بازار کې سر راټول سول. دوی شعارونه ورکول او د بجلی بلونه وسوځول. د کیسه خانی د سوداګر د ټولنې یو مشر ظفر خټک مشالېډو ټول چې په خا کم بل 15000 روپیو د ځل شپېته زر ورغلې دي چې دوی د ادا کولو توان نه لري. مظاهره کول که حکومت خپل دریزه و نه وړي دوی به خپل احتجاجونه نور هم پراخ کړي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګی پرون د پاکستان ای آر وای ټلویزیون ته په مرکه کې ویل نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له آی ایم ایف سره په تماس کې دی او ضربه یو پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د اګست په 28مه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ کې د وفاقي نگران کابینې غونډه کې د برېښنا د بلونو د بایو د ټټولو په اړه سلا مشورې شوې. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د سفارتي سایفر په مقدمه کې د تریک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 مینیټې پورې غځولې دي. دا مقدمه د کال 2000 د 1928 سرکاري رازونو د قانون د لاندې درج شوې ده. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمان د غزولو تصدیق وکړ. د افیشل سیکرټ اکټ د لاندې قائم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین د عمران خان خلاف د مقدمه اوریدنه نن د اټک په جیل کې وکړه. د په داسې حال کې چې 13 ورځ د اسلام آباد های کورټ د توشخانه په مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله او د هغه د خوشکولو حکم یې ورکړ. خو د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د اسلام آباد خصوصي عدالت حکم وکړ چې عمران خان به د اګست تر 13مې یعنی تر نن پورې په بند کې او نن یې ورته عدالت ته د حاضرېدو ویلي وو. د قانون وزارت په زندان کې د مقدمې د اورېدو پریکړه امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. د کیمرو په موجودګۍ کې د مقدمې په اورېدنه کې خصوصي عدالت د تریک انصاف د مشر عدالتي ریمانډ د 14 ورځو اضافه وکړه او د سپتمبر 14 پورې وغځوله. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نسي ورکولای. پروند مشالېډو سر په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدی وویل چې دا مهال انجینیرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضاره دی او دغه شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونو د شاوخوا 2 ارب روپۍ د کمی سره مخامخ دي.
د انجینیرینګ جامعات وزارتویم داغي هو تقریبا ماهله 1.2 ارب دا کم دی ډیفیسټ دی. دا مختلف وختونو کې جمع شوی دی قرضونی اخیستي دي دا دی منی بوج دی. او دین علاوه د پیښور جامعات کم دی داغي بجټ ته وګورې ناغيب هم تقریبا 2 ارب پورې کم دی ډیفیسټ خامخاوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت د یو لیک لارې له صوبایي حکومت د 320 میلیونه روپیو بیړنۍ مرسته غوښتې. د اګست په 8مه په دې لیک کې وایس چانسلر ویلي چې د ملازمینو د تنخواګانو لپاره 200 میلیونه روپۍ، د بجلی د بلونو لپاره، د پینشن لپاره 100 میلیونه روپۍ او د نورو وړو لوی خرچو لپاره اضافي 40 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې د پوهنتون د بحران بوج په هغو پرېوتی دی او فیسونه لوړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهاله مرستیالي وزیر ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته د اقتصاد د مستحکم کولو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د امریکا بهرنی چارو وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې راغلی چې نولاند د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی ته د هغه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. د بیان تر مخه دواړو خواوو د پاکستان د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او د پیسو نړیوال صندوق سره د دوامدار اړیکو په ګډون د امریکا او پاکستان د ملګرتیا پراخولو او ژورولو باندې خبرې وکړې. دواړو استازو د پاکستان د قواعد او اساسي قانون د لاندې پر وخت د آزادو او عدلانه انتخابات په اهمیت خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ د حکومت د اقتصادي ثبات پروګرام د ملاتړ لپاره د نه میاشتو لپاره د 3 بلیون ډالر پور ورکولو منظور ورکړه. دا خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او آی ایم ایف څخه د پور اخیستو په کار د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال په یورکان د روس د یرغل راهیسي له 9.5 زیات یوکراني ولسي وګړي وژل شوي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه کړي وو. ملګرو ملتونه وایي پر یوکراین د روس د بشپړ یرغل په ترڅ کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبله ټوله شمیره شپږ زره څخه زیاته شوې چې په کې د وژل شو شمیر 9501 او د ژوبلو هغه 12206 دی. په یوکران کې د ملګرو ملتونو څارونکو ډله وایي د اگست میاشتې د لومړۍ 8مې نیټې په منځ کې په بریدونو کې 515 ولسي وګړي وژل شوي چې په کې ماشومان هم دي. ملګرو ملتونو وایي ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې په تر دې لوړه وي ځکه چې له ځینو هغو سیمو چې دا هم په کې درنه جګړه روانه ده د معلومات لا نه دي ترلاسه شوي چېرته چې د تلفاتو د نورو شمیرو د ولا پاتې دي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل او سم په دې غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره به تر خبرو وروسته هڅه کوي چې د بجلی قیمتونه کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالو خلاف لا هم مظاهرې روانې دي.
کې په کم ده کې زمون پینځل زره بل راتلو هغه اچانک 50 زره ته ورسېدو. په ټوله وړو واخلو او کده بجلی بل ورکو.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د امنیت په اړه ګڼ ګوندي زغونډه کې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د روګډېدو سربېره هم په دې سیمو کې لژمنو سره سم کارونه نه دي سوي.
صحت، تعلیم او عدل، انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتي وادي یې پوره کړی ورست تر اوسه پورې هیڅ نه دي پوره شوی.
او په خبرونه کې د لادرکو کسانو د نړیوالې ورځې چې نن لمانځل کېږي په مناسبت یو ځانګړی ریپورت هم لرو.
والدہ صاحب نے سر کو پیشن کرے دے دا ہر ٹائم جڑا ہو ہر ٹائم لر ساری تھی اس طرح سے ہم بچے اس طرح سے خود تین دل سم کال جوان شو تمہارے رو سب بالکل پتہ ہونا نہیں گیا
نو رپورٹن ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونی د پایل به ل پاکستان کې د بجلی بیلونو زخه وکړو. په داسې حال کې د پاکستان په یشمیر شارونو کې خلکو د بجلی د بیلونو د زیاتوالو خلاف مظاهره کړې ده. د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخونو کمولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. نگران حکومت په دغه اړه د اگست پر 28مه راځي درې ورځې په اسلام آباد کې غونډه ترسره کړې چې د بجلی د بیلونو د زیاتېدو پر مسله خبرې وکړي او حل راوباسي. بلخو د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې حکومت خپل پوره کوشش کوي چې بجلی نرخونه راکم کړي خو په دې اړه به د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره خبرې کوي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک کوي.
د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف په ټول ملک د خلکو احتجاج دوام لري. نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د خلکو د احتجاج کر لرلو په خاطر پر له پسې درې ورځې خصوصي غونډه وکړه او د کابینې اجلاس یې منعقد کړو. د کابینې د اجلاس نه پس د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي یو ټی وی چینل ته وویل،
ان تمام مسائل پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی
ہے، قدیم مسائلوں تو تیرو سو ورځې سره خبرې کیږي. دو ورځې وړاندې موږ د بجلی وزارت کارکونکو راغوښتو او بیا مو د کابینې اجلاس وکړو. په ټول صورتحال او ټولو مسلو مو غور وکړو. موږ د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اسانتیاو په اړه پریکړې وکړې، خو دا ضروري ده چې په دې اړه آی ایم ایف په اعتماد کې واخیستل شي.
ضروری ہے ہمارے لیے کہ آئی ایم ایف ان کو آن بورڈ لیا جائے.
د اطلاعاتو وزیر دا هم وویل چې د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر د آئی ایم ایف سره په تماس کې ده او په څو ساعتونو کې د ښه خبر اورېدو امکان دی. خو تجزیه نگران او کارپوهان وایي چې د آئی ایم ایف نه قرض اخیستونه پس حکومت ډېر واک نه لري چې ټیکسونه او یا د عام استعمال نور سیزونو قیمتونه کم کړي. په اسلام آباد کې د ډان ټی وی سره د اقتصادي رپورټر په توګه کارکونکي ثناء الله خان مشال رډیو ته وویل،
اگر آپ کو ټیکسز میں کمی کرنی ہے تو پھر ٹیکس
حکومت دا ٹیکسونه کموي نو د اضافي پیسو پر نور ټیکسونه لګوي. که د بجلی نرخ کمی نو سبسیډي به ورکوي. که حکومت د کمپنیانو نه یو یونټ بجلی وانخلي، بیا به هم په دې کال کې 2000 ارب روپۍ د بجلی جوړولو قیمت ورکوي. دا سیکٹر د ډیر بد بحران سره مخ دی او خلک احتجاج کوي.
ایسس کا شکار ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں.
اقتصاد پوهان وایي چې حکومت د پیټرولو او کوئلې په ځای باید د اوبو او هوا نه بجلی جوړولو ته پام وکړي، او سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکوونکو ته مفت بجلی ورکول بند کړي. د سنټرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې اړه مشال لډیو ته وویل
چې په دې وخت د بجلی خلاف کوم احتجاج دی هغه ډېر په ځای دی. ټیک دی چې دا صدق ګورمنټ مجبوري ده ټولو د ډالرو کوم امپیکټ دی هغه ټرانسلیټ کیږي، خو چې کم مس یوز دی، کم چې لیکی جز دی، کم چې دا کرپشن دی، نو دا څنګه نشي بندی دی؟ دا مزاق دی قوم سره، او مونږ ټولو لپاره دی چې په دې خلکو نه ختم کا. یو کس ته بس توله تنخواه زیاته کړه چې د رکشې والے ورکول شي، چپلاسی بل ورکول شي، نو جج او پولیټیشن او جرنیل او بیوروکرات به ورکړي.
رسنۍ وایي چې د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر IMF ته د بجلی د بیلونو کمولو په اړه د کابینې تجویزونه وړاندې کړي دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د راشد خټک په ریپورت کې واورېدل، په پاکستان کې د احتجاجونو وروسته حکومت مجبور سو چې درې ورځې پر له پسې په دې اړه غونډه وکړي. د پاکستان د یو شمېر نورو ښارونو په څیر په پېښور کې هم خلکو د بجلی د بیې د لوړوالي پر ضد پرون پراخه مظاهره وکړه. سلګونه کسان په کیسهخواني بازار کې په داسې حال کې ورټول شوي وو چې بینرونه یې پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې د بجلی د بیې زیاتوالی ورته د منلو وړ نه دی. ځینې مظاهره کوونکو مشال ډېډو ټول که لوړ بیلونه تحویل کړي د کور خرڅ لپاره ورسره پیسې نه پاتې کېږي. نور تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو.
دا د پېښور په قیصه خانه بازار کې راټول شوي دوکانداران دي چې د احتجاج په توګه خپل د بجلی بیلونه سوځوي. دوی د پېښور د بیلابیلو بازارونو نه راووتل او د بجلی د زیاتو بیلونو او ګرانۍ په ضد احتجاج ترسره کړو. د سوداګرو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پیښور کې د رابلل شوي د احتجاجي مظاهره پر مهال د قیصخانې د تاجرانو د یو تنظیم مشر زفر خټک مشال ریډیو ته وویل
زمونږ بیلونه چې په کم ځای کې زمونږ 15,000 بیل راتلو هغه اچانک 50,000 تا 50,000 ته ورسېدو. اوس مونږ دې وخت په دې باندې یو چې بای کور تا وټوډه وړو واخلو او کده بدلی بیل ورکو مونږ کریا ورکو کده بدلی بیل ورکو. د بدلی بیل یو طرف ته دا ټول اخراجات زمونږ بل طرف ته دي. مونږه احکام بالت دا وایو چې بجای دې چې تا آئے روز پما باندې مطلب گرانی را ولې ته له بهتر دادی چې ته د ایسیګان بن کا جان کی ضرورت پیدا کا خپل ایکسپینډیچر مطلب دا د کنټرول کا او کته دا کنټرول نه کی مونږ خو الحمدلله مونږ یو سلسله روانه ده دا سلسله چې کم دې دار او کو کې دوه ول نه دا.
د قیصخانې یو دکاندار عبد الله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
وبس دا ګورنمنت خلک دې ته جوړه چې سول نه پرمانی شروع شو سو په بیلونه نه داخل پیل زه خپل نه داخلو ځکه چې زمام مثال ته کار روزګار د سه حال لزو 38000 روپۍ تر کم ځنه جمع کوم خو ان شاء الله اراده هم دار چې بیل بنه داخلو
نه. او مخ کې به دا بیل تاسو مړه ټول کال مخ کې سمره
یره کال مخ کې مونږ به تقریبا راتلو چې ډیر ظلم بو دا ګرمي بو 7000 5000 6000 8000 روپۍ پورې به بیل راتلو او دا 38000 روپۍ بیل راغلي. دا سیاسي خلک او دا کم چې دا حکومتونه کې دنه بیل نه خبر یو نه توړې نه خبرې دا ټول ګیر چا په زماده مزدور کار خلک ویني د خلکو د غریبۍ او توړې د درد پته را
نه. یوازې شتمن دکانداران بلکې په بازارونو کې کار روزګار کوونکي غریب خلک هم د دې ستونزې سره مخ دي.
ما نور محمد دا چولې خرڅو مجي مطلب دا چې غریب سړی هم د یو ټیم هم شته او د بل ټیم هم نشته دی. ټول یو هم مهنګۍ دا ډېره سخته او بل خبره دا چې 16000 روپۍ را بسې د ګیس بل لالو 20000 روپۍ را بسې د بجلی بل رالو پیښې خبره دا چې دکاندارې نشته دی نه دا نوې حکومت چې ناشته بالکل مطلب دا دی چې چا خبره رزق پسې مونږ ایران کړی چې یاره مونږ څو وخرو.
بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روانو احتجاجونو وروسته د بجلی د زیاتو شویو بیلونو نوټس اخیستلی دی او ولسته د اسانۍ ورکولو په هدف یې په تېرو ورځو کې په دغه اړه دوه غونډې هم ترسره کړې دي. خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منلې شوي تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري او په روانه مرحله کې دوی په ټوله صوبه کې د کاربندیز پلان هم جوړ کړی دی.
تاسو د غلام غوث رپورت اوریدئ. یو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل، د اسلام آباد یو خصوصي عدالت سفارتي سایفر یا خط په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي ریمانډ غزولی دی. دا یې تر 14 نیټې پورې غزولی دی. عمران خان دا وخت د اټک په زندان کې دی. نوموړی د توشخانه په یو بل مقدمه کې نیول شوی، خو بیا های کورټ د دغه مقدمه یا دغه کیس دی هغه وځنډولی، خو بل خصوصي عدالت دی تر اگست 13 میاں تر نن پوری په ریمانډ ساتلو پاټک جیل کې او نن بیا په غاړه باندې دا اوریدنه وسوه. د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان صاحب، تاسو تر کله وایم دغه د عمران خان چې نن خصوصي عدالت اوریدنه وسوه د دې کې تفصیل لږ راکړي مهرباني.
سلام دې تاسو ته وی تاسو اوریدونکو ته دی وی او نن په اٹک جیل کې چې کوم د عمران خان خلاف تاسو ذکر مو کړ، چې کوم د سرکاري یا حکومتي یا ریاستي رازونه وی پټي خبري وی هغه افشا کول باندې د خلاف رسمن اوس یو مقدمه در شوې ده او نن د هغه اولنې اوریدنه مو سماته مو په اٹک جیل کې او چې کوم د دغه افیشل سیکرټ ایکټ یو قانون دی هم دغه رازونو پاړه باندې داغه پدې سو هفته وړاندې یو ترمیم شوی وو او بیا داغه په بنیاد باندې یو ځانګړی یو خصوصي عدالت هم اسلام آباد کې جوړ شوی. نن هغه خصوصي عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین اٹک جیل ته ورغلی وو او د عمران خان هم ویل کیږي داغه وکیلانو ویل دي چې عمران خان هم الته حاضر شوی وو، لیکن نن پغې کې کاروایی نه وشوي، فقط دغه حاضری و لګیدا او دغه چې کوم عدالتي ریمانډ دی په هغه تر 14 سپتمبر پورې پغې کې هغه زول شوی دی، توصیه شوی دا نو
یعنی دې معنی دا دی تر 14 سپتمبر باندې په اٹک جیل کې وی
دی په جیل کې وی. البته دا تاسو پوښتنه مهم نه ځکه چې د عمران خان وکیلانو په دې مقدمه کې د هغه هم په دې ځانګړي عدالت کې د ضمانت لپاره هم درخواست ورکړې دي چې د دې عدالت جج د سپتمبر په 2مه د دغه سماعت لپاره ټاکلم دا او چې کوم فریقین دي هغه ټولو ته خبرتیا هم ورکړل او نوټس هم ته جاری کړې دي، نو ضمانت لپاره هم دی او درخواست ورکړې دي په دې کیس کې. او بل دا چې کل په اٹک جیل کې دته د قانون وزارت دا وایي چې د امنیتي اندېښنو له امله دغه محاکمه یا عدالتي کاروایی به د اٹک په جیل کې کیږي او نن هم شوا خو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف اعتراض کړی دی او هغه غوښتنه کړې ده په یو بیان کې چې دا د اخکاروي او په دې کې د میډیا او رسنیو ته هم اجازه وي، ځکه چې دا غي دا نظر دی چې دا مقدمه دا جوړی کمنا او دا بی بنیاد او بی بنسټ ګڼي، نو بار دا کار شروع شوی دی. نو
طاهر خان صاحب، نو ریپورټونه لرو وخت را سره کم دی، کلش اوریدونکو ته دا پس منظر ورکو چې دغه د سایفر کیس یا د خط دا کیسه څه ده بلند کرا ته وست.
صحیح ده، دا ګوره د عمران خان دا داوا وا چې دغه د حکومت خلاف چې کړه تیر کال په اپریل کې عدم اعتماد کامیاب شو، دا غیر رسته بده بیا اکثر دا خبره کوله چې دغه د خلاف چې کوم د عدم اعتماد دی یا نور شیان دي په هغه کې د داوا وا چې په هغه کې د امریکا هغه هم لاس دی او بیا د داوا چې د پاکستان په خواني سفیر اسد مجید خان په امریکا کې یو خط استولی حکومت ته او په هغه خط کې دا ویلو چې امریکایي چارواکي د تګواخ کړی دمکی ور کړی دا د حکومت ته، نو هغه بیا دغه سره هغه وخت کې ریاستي دارو هغه رنګ نظر نو څنګه چې د عمران خان وو ورستو بیا په عمران خان باندې دا مقدمه دا درشوه چې هغه پټه خبره په خط کې چې سایفر ورته وي هغه باید چې بهر نوی راغلی، نو باقي بنیاد باندې عمران خان خلاف اوس یو مقدمه درشوه ده.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، شو وخت اوریدونکو. دلته امریکا هم په دې اړه باندې په وار باندې دا ویلو چې داسي غواښنه دې کړی او نه داسي یو خط کې داسي غواښ کړی دی چې عمران خان د لواکا لریسي او نو ریپورټونه بم بیا درته لرو. او سم یو بل رپورت ته ځو. پرون د اگست پر 9مه جمع اسلامي ګوند په قبایلی ضلع کې د امن او پرمختګ په اړه ډول کندیزه غونډه وربللې وه. په دې غونډه کې مشران ول چې د قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو پر وخت لول سره کمې وادې سوي وي هغه نه دي پوره سوي. د جمع اسلامي ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم مشال ډو ټول حکومت په قبایلی ضلع کې عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصله په جرګو کوي. په دغه غونډه کې د قبایلی ضلع پر وسایلو او پر نورو پر روانو انتخاباتو د دوی د چوکیو پر زیاتولم خبري وسوي. تفصيل به لازمه تل شاو اورو.
د قبایلی ضلعو سیاسي ډلو غوښتلي دغه سیمو کې د امنیت د پاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. دوی ویل پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره یو داسې قرارداد وکړي چې هغه کسان چې امنیت یې خراب کړي پاکستان ته حواله کړي. په 9 اگست جماعت اسلامي سیاسي ډلې لخوا په خبر کې ټولګوندیز کانفرنس کې دا هم غوښتلی شو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي په زمشو ضلعو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. کانفرنس کې د قبایلی ضلعو سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او عام ولس هم ګډون وکړ. غونډې ته په خپلو ویناګانو کې مشران وویل چې د 15 ترمیم تر لاندې قبایلی ضلعو ته خپل جایز حقونه نه دي ورکړی شوي. دا کانفرنس تابعا کوونکی د جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې لا هم بدامنی ده او پولیس نظام هم ټیک نه دی. حکومت د قبایلی ضلعو لپاره عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصله په جرګو کیږي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتی وادی هغه پوره کی ورس تر اوسه پوره هیڅ ندی پوره شوی او باغی باندې عمل درآمد تر اوسه ندی شروع شو. عدالتونه چې دی هغه هم خپل کار ندی شروع کړي. عدالتونه جوړ شوی دی هغه ورته چې جرګو ته خبره وری کی چې جرګو ته لګل نو بیا عدالتونه څه ضرورت جرګي خو مخکې موجوده وي.
پخوانی سینیټر شاجیګل مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې د امن لپاره ډومبه قدم هاغه وسلوال واپس راوستل دي چې د ملک امن یې خراب کړي او اوس په گاونډي هوادونو کې پړتي. نو موړی زیاته کړه چې پاکستان دی د گاونډي هوادونو سره یو قرارداد وکړي چې هاغه کسان دی پاکستان ته حواله کړي.
نو امن په حواله باندې خو دلته په دغه بیل باندې سلويخ کالا پراکسی جنگ تیر شوی دی. دلته هر چا پراکسی شته او دغه حل هم دغه دی. مونږ ګوانډي ملکونه افغانستان او ایران سره یو اگریمنټ وکړو چې کم وانټډ کسان وي چې په پاکستان کې جرم کړی افغانستان ته تللی وي چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راوستای شي او کم چې په ایران کې وي چې هغه د ایران نه پاکستان ته راوستای شي او که چرته چا په افغانستان او په ایران کې جرم کړی وي چې هغه د پاکستان نه هلته بوئی شي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی خلکو ته د امن او ترقی لپاره حکومت د ان اف سی اوارډ تر لاندې د 100 ارب روپو ورکولو وعده کړی و خو تر دې وخته هغه جمنې نه دی پوره کړی شوی.
چې ترقی لپاره کوم فنډونه راځي هغه په کمیشنو کې خوړل شي. نو مهرباني دی وکړي چې د حکومت ته نگران حکومت دی او قبل راځي په موږ باندې ټوټل د ترقی کارونه بند کړي. امن باندې خو موږ د ټول ناست یې او ورځ ناست یې د علاقې د خلکو کو سپه ناسته په کار ده. منګه د صوبې صحیح او په دې صوبې کې چې څه شي کیږي د اغه د پاره د دې وزیر عالم شته د دې پولیسم شته د دې هرڅ شته.
ټولګوندیز کانفرنس کې مشرانو دا هم ویل چې پتی رو سرشمیرنو کې د قبایلی ضلع حق وخلی شوی دی او حکومت ته د قبایلی ضلع کامی او صوبایي اسمبلی سیټونه سیوا کړی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو.
اوسم جو کوټه ته پرون په کوټه پرېس کلب کې د هغو خبريالانو په یاد کې غونډه وسو چې په تیر ډول زو کې د ترګری په بریدونو یا هم هدفي بریدونو کې وژل شوی. په دې موقع د هغو خبريالانو کورنۍ هم موجود وي. هغه شکایت کولې چې حکومت یې پښتنه نه کوي. د نگران کابینه وزیر بیا وایي د وژل شو خبريالانو د کورنۍ کفالت حکومت ذمہ داری ده. دا یو ترين ريپورت لکوټه خبرو
په تیرو دولو سیزو کې د ترګری په بیلابیلو پیشو کې د وزل سو خبريالانو په یاد د بلوچستان خبريالانو د اتحاد بلوچستان یونین اف جرنالست تر سوري لاندې یو دستور تیر ورځ په کوټه کې جوړ شو. په دې کې د وزل سو خبريالانو خپلوانو قانون پوهانو او د بشري حقوقو د ادارو د مشرانو ترڅنګ د کوټ خبريالانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د خیر شګړې د ادارې وې مشري میرمن سنا دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت ذمہواری ده چې هغه د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبريالانو د بچانو کفالت وکړي.
اول خو زه بلوچستان یونین اف جرنالست ته راځم چې سین پیښ کوم چې هغه صحافت چې کوم شهدا دی هغه لپاره په هر کال د سیمینار دی زه خراج تحسین ورکو ماغه فیملیز ته کم چې کوشنیان یتیمان پات سوې دی باید کې دا د سټیټ ذمہ داری دی چې د دې تعلیم د دې صحت د دې روزګار چې دی هغه د سټیټ باید کې یو تنظیم وکړي چې کم زنانی شاته کړه پات سوې دی کم کوشنیان شاته کړه پات سوې دی د شهدا غا دا یو ریګولر روزګار باید کې ګورنمنت وکړي.
پر دې محل د ترګری په یو پیښه کې زخمی سوی خبريال مصطفی ترین خپل حال څه داسې راته وایي.
زګه د 3 سپتمبر 2010 خبره وکړه چې په هغه ورځ د کوټ ښار په بوستي علاقې کې د ماکه سره و او په هغه ماکه کې څه ډېر سخت سخت پیښو دا د الله کرم او د مور او پلار او د دوستانو دعاګانې دي چې زه د تاسو په مخ کې ولاړ یم.
د سوره ته په خپل وینا کې په پاکستان کې د شوزو د تحفظ لپاره کار کوونکو ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی زیاته کړه چې په صوبه کې په تیرو 12 سیزو کې د ترګری او ادفی وژنو په پیش کې د څلويش څخه زیات خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لکه د په خبره چې حکومت تر اوسه په یادو پیش کې تورن څوک نه دی نیولې.
دا یو داسې نه دی چې څلويش څخه زیات شهدا چې کم صافیان دي دا څلويش نه دی دا کلس نور د فیملی ممبرز او سرواچ دا تقریبا 400 شهید شوی دي. ولی هر شهید چې خپل په سیب باندې خپل فیملی پریږي دا مقصد هغه ورسره تقریبا فکسیمی دی ورسره شهید شوی.
پر دې محل زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړي چې د خبريالانو د حفاظت په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وزل سو خبريالانو او خپلوانو ته د معاوضه ورکول سي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان های کورټ د وکیلانو د اتحادیې و مشر افضل عرفال ته
اوس صحافیان کم صحافیان شهیدان سوي دي د چا د جانب شهیدان دي دا غوتر وسه قتلان یو نه دي معلوم دا د چیز زموږ حکومتي سیستم فیلیر دي چې حکومت وګوي حکومت بل مجلس تر کې رښتیا نه وي دا غسې چې دا معاملات یو سه عدالت ته عدالتي سیستم فیلیر دي عدالت کې دا غو غن کیږي سنوي نه کیږي پدې نه کیږي چې عدالت پراپر فنکشن نه کوي عدالت په هغه باندې دا زور نه اچي چې ته د داخلو معاملې وي دي ستا د ټول سکیورټي سیستم دي د ټول سکیورټي ادارې دي د دې باوجود د خلک د کبي خولاړ ولې ورک شول دا د ټوټل انډیویډوال دی وی ادارې نه د مختلفو ادارو د غو فیلیرز دي.
د سوریته د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اطلاعات وزیر جان محمد اڅکزی په خپل وینا کې زیاته کړه چې ترګری اوسم د بلوچستان صوبې والو ستونزه ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې نه هیواز ترګری د منسخه یوسي بلکې د صوبې د ترقی او خوشحالي په خاطر هم کارونه وکړي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان خبريالانو په ملک کې د صافت د سر لوړی په خاطر ډېری قربانیان ورکړي دي لکه دا غو په بدل کې دوی ته هیڅ نه دي ورکول سوي. دلته خبره ده د ونی ورده چې په بلوچستان کې په تیرو 12 سیزو کې د نامنی او ترګری په بیلابیلو پیښو کې 45 خبريالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې کې نږدې 25 خبريالان داسې هم وو چې هغه د ادفي وژنو ښکار شوي دي. لکه د بلوچستان یونین اف جرنالست مشرانو په خبره چې تر اوسه د یو خبريال یعنی ارشاد مستوی په چپه د نور قاتلان نه دي نیول شوي بلکه د وژل سو خبريالانو و زیاتره پاته کورنۍ ته د حکومت لوري مالک ومکم په سمتوګه نه دی رسیدلې.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
فلم ستار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خبرونی نیمای تر رسیدلې یو د خبرونو لنډی زراورو. په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. پر ماښام په پېښور کې سلګونه خلک د شاله بیرابل کوڅو او لارو تیرېدو وروسته په کسخانه کې ورټوڅول او شعارونه ورکړل او د بجلی بلونه وسوځول. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د سفارتي خط په مقدمه کې د ترکین صاحب د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر 14 پورې غځولې دي. دا مقدمه د کال 1923 د سرکاري رازونو د قانون لاندې درج شوی. د عمران خان وکیل بیرسټر سلمان صفدر خبرونه ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ غځولو تصدیق کړی دی. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې وایي د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پرون مشالې وروسته په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدول د مهال انجینرینګ پوهنتون د 1.2 اربو روپۍ قرضاره دی او دا شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونه د شاوخوا 2 اربو روپیو له کمې سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهالې مرستیالې وزیرې وکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جلانی سره ټلیفوني خبري کړې او غته د اقتصاد مستحکم کولو لپاره د مرستو ډالر کړې. د امریکا بهرنی چار وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې راغلي چې نولاند د بهرنی چار وزیر جلیل عباس جلانی ته د هغه ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو تایید کړي چې تیر کال پر یوکراین د روسیې د یرغل راځي له 9 زرو زیات یوکراینی ولسي وګړي وژل شوي دي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه پیل کړول. دا مشالې د خبرونی دومی نیمای ته راغلی یو. په دومی نیمای کې به اول د افغانستان په اړه ولرو او بیا به خیبر پښتونخوا او نورو سیمو ته ورسو. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو درملونو واکسینونو په شمول 28 تنه بشري مرستو افغانستان ته رسولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیايي نظام له خنډونو سره مخامخ دی او دا بیرسته چې ډیری امیندواره میرمنې په داسې ناروغیو له ژونده په برخې سي چې مخنیوی ممکن وی. تفصیل د اسمت سروان پر ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروری طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیايي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان د خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال 28 تنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودی چې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجه کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روختون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایی فقر لکبله اکثر افغان میندې د وینې لکموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د ورسپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاشتې د منډوري په دوران کې د ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید او ورسپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستي شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دیرش میندې او دوه بیش ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږ کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې وو بیش تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. ډبلیو ایچ او پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 14000 سپرلۍ او همدارس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول وو بشټنه بشري مرسته انتقال کړي ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر وو ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیايي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې یو سلو 15 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د مشال رادیو په خبری غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. او سم د افغانستان په اړه یو بل رپورت ترازو. ګارډین ورسپانې په یو رپورت کې دا کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوي دي. که څه هم د ورسپانې په دې اړه کوم کرا شمیرې نه دي خبرې کړې، خو لیکي چې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونه په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې ډېرو نجونو او ښځو ځان وژلې دي. ورسپانې په افغانستان کې د یوناما د ښځو برخې د مشر له قولې لیکلي وضعیت داسې دی چې افغان نجونو او ښځې له ژوند ځخه مرګ ورغنی. د بدایزل کې د طالبان حکومت د کورنی چارو وزارت د تیر کال په ویلو چې تر یو کال کې په چپ یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځانوژنې 315 پیشي سب سوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځانوژنې د پیښو د زیاتوالي لامل د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلی د هغو شمیرو لمخې چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو یې راټول کړي خې چې د 2020 کال له دوبی راهیسې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو شمیر زیات شوی دی. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کره شمیرې نه دي خبرې کړي او لیکي د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي پرسونل ته د ځان وژنې پیښو د ارقامو د خپرولو اجازه نه ده ورکړي. حخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د خوځو د برخې مشر الیسون دیویدیان ګارډین ورسپانې ته ویلي وضعیت داسې دی چې افغان نجونې او ښځې له ژوند مرګ غوره ګڼي. هغې زیاته کړې افغانستان د رواني روغتیا له ناورین سره مخ دی چې د ستونزو په ډېرېدو په ځانګړي ډول په حقوقي برخه کې د خوځو مشکلاتو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. ګارډین د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله د افغان نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او دای د هغو په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو، زده کړو، کار او په نورو چارو د محدودیتونو لګول کېدو پایله بللې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. حخوا د مریم په نوم یو انجلۍ ادعا کوي چې یوه 14 کلنه خورې د ډېر فشار له امله رواني ستونزو سره مخ شوې. هغه وای خوري وړاندې یو ورزشي کلب ته تله، زده کړه یې کوله او خپلو دوستانو سره به تفریح کوله، خو اوس له دې ټولو فعالیتونو منع شوې ده.
خور مې له رواني پلوه ډېر زیان لیدلې. کله چې ورسره خبرې کوم وای زه یوازې تنګ شوم او یوازې په کوټه کې ناستم. دا د یو انسان لپاره ډېر ستونزمنه ده چې ټول ازادي واخلي او ورته وای یوازې ډوډۍ خوره چې ونه مري.
یو بل انجلۍ چې د امنیتي خوندیتوب له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ په خوځو محدودیتونه زیات شوي او اوس مهال دوی ان خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري.
کله چې په کور کې هم فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. دومره مو درس وویلې، زحمت مو وېسته، دوه کاله کېږي چې په کور یو. د پښتنې یو نه خیم، زموږ اوس او راتلونکی نامعلوم دی. کله چې انداره کې مخ وینم ټوله چیره مې بدله شوې ده.
په ورته وخت کې روان پوز کریامو برم نادری وای د طالبانو راته ګوراندې چکو مخوز فعالیت درلود اوس په کور ناسي دي چې دي چارې لرواني په لوزه پلی او اند ځان وژنې لامل یې ګرځیدلی. خو هغه له دې وضعیت د ځان وستنې په اړه لارښودنې هم لري.
اگر یک دختر اگر یک
کی ونجلی یا خور یا مور مطالعه وکړي، روحي ورکون کې کتابونه ولولي، دا به مرسته وکړي چې د ستونزو پر وړاندې د ودریدو فکر ورسره پیدا شي او په دې ډول وکولای شي د مشکلاتو پر وړاندې په آرامه مقابله وکړي.
د طالبانو حکومت په تازه توګه په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو کار ارقام نه دي خبرې کړي، خو د تیر کال په سلواغي میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې 315 پیښې شوی دی. مګر دا ایدا هم کړی و چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو شمیر راکم شوی دی. د جمهوریت نظام پر مهال هم په افغانستان کې د ځان وژنو په اړه راپورونه ورکول کېدل چې لوی لامل یې کورنۍ ستونزې دي. خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته انګیرل کېږي چې د افغان جون او ښځو ترمنځ د ځان وژنو د پیښو ډیروالی تر ډیره د طالبانو لخوا په دوی د لګول کېدونکو محدودیتونو او بندیزونو له امله دی.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
په پېښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وايي ګراني زیاته شوی او په هغه پیسو یې گزارنه کوي چې د سکالرشپ په لټ کې ورکول کېږي. دوی وايي د ویزو مسله هم لوی ده ځکه کله چې د رخصتوي په ورځو کې افغانستان ته لاړ سي بیرته په تورخم نه پرېښودل کېږي. په پېښور کې طالبان د کنسرګری یو چارواکي بیا وايي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریکه کړي دوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره قربان دي خبري وکي. دا مهال زرګونه افغان زده کوونکي پر سکالرشپونو پاکستان کې لوړی زده کړې کوي. د موضوع تفصیل له فرهاد شنواری اورو.
په پېښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکول شي په هغې گزاره نه کیږي او د ویزو عمل د هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې گزاره پې نه کیږي د یو ماسل نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چې ایڈمیشن کولو غاڑی پا پنتون کی نواغی دا فرسٹ ٹپ دا ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پوری ماسل انتظار کئی چونکہ دا یو سمیسٹر ڈیوریشن چی دا گا سکس منت ہیں نو منگ دا آئی بی سی سی او دا افغان سپارت ندا وارو چی باید پا دا گا کی چٹکتیار آوالی.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار ده افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسيټیان هم شروعي کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې خو منگا غاړه بس محروم ناست یو پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زمو مشکل باید نظر کیونی سي.
په پیښور کې په افغان کنسولګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نخ پرول په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې ورستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ زراعت مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ. په مومندو کې د خاپت سړک له تیرو 4 کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک تیز تر زره ورغول سي ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی بلکې د افغانستان سره پور تجارت هم تر سره کیږي. د سیمې چارواکي مشالې د ټولي د ټیکدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کاری تیز کړي. دلته یادونه وکړو چې هم دغه مسله په سلام پښتونخوا کې یو اوریدونکي راپورته کړې وه او هم د هغه د دې خبری غوښتنې په اساس باندې شنواس ترګزی دا ریپورت جوړ کړی دی.
د خوایزو بایزو خلک وای د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سرک د تیرو څلورو کلونو راسي وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلای کنډو څو څلوي کیلومتر دی. د ګوسلای سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسیدلی چې ور باندې تیر وختونو کې د پولی پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلی اوسیدونکي تفسیر محمد مشاد رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجه د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لار باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړي دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لار باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمد یو سب ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سرک ورته تیر شوه. دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلی شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان محمد ته وړلی شو. هغه وخت چې په 2010 کې او بیا وروستو په محمد کې عسکري پریشنونه شروع شو، په دغه سرک د خلکو تګ راتګ کم شو. 2014 او وروستو وختونو کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال رډیو ته وویل
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړلي سکول ته چې ځي واپس چې راځي کې زیاتر ماشومان یوه نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دی خوا دوړی تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتي. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی موږ سینکو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک ته خرابې نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاره خېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشاد رډو ته وویل په دغه سرک کار په توندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوښ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه توند کړي. شانواز ترکزی مشاد رادیو پیښور.
بخښنه غواړم په غلطي مو ولې چې خاپڅ سړک بلکې دا خاپخ سړک دی چې تاسو یې پاړه باندې ریپورت واورې دی. یو سم یو بلې مرکې تر ازو غدا چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پونتونونو د مالی بحران سره مخ دي. د پېښور پونتون واش چانسر دی ولیک لارې له حکومت د 300 میلیون روپیو غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاین بونری د پېښور پونتون د استادانو اتحادې د ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې او په سر کې پښتلې چې د پونتون د مالی بحران وجه څه دي. نو مړی وای
د دې وجوهات داري کنا چې د اتلسم ترمیم څخه کله وشو نه دي کې رشیزونه س سو بیس را پاتې سو فیرل دا غټه وجہ دی ځګه نه دي کې د موجوده وجوهات داري لګه مونږه د صوبایي حکومت صوبایي کم سیکریټریان دی یا د فیرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی زمونږ نه غوډه اوستلې صوبې ته څه سپورټ بو صوبا ورکوي او سب څه کم دې فیرل ورکو فیرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوسه پوری دا شین ما ایکسپټ کړي صوبا وی زیرا دا بو نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره د فینانس بل وی یا ان اف سی اوارد ورته وی هغه به کیږي او موجوده حالت کې به د سند لګتا سو ګره سندم یو صوبا دا التا دا شی نش تاریخ پلی صوبې فیدرل نم پورا بجټ علی او صوبا مولا دي چې کی وی وشتره روپې صوبې ولا ورکی خود مونږ صوبې کې د بدقسمتۍ دا وجې دا شی نشتا ولی صوبې د اوسه پوری ایس پته سترې کې کار نو وځه کوي د مونږ ډیر غټ جدو جهاد او د دې څه کوم ریسپانسیبিলিটি د ذمہ داری نه اوچتې دې د وجې ایس مخه خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کومې پانګې پکار دي یا کوم فنډس تاسو پکار دي تاسو له حکومت نه درکې، نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه زر تاسو هم ډیر وخت نه فنډونه بندي نو سو کی د کم پینشن د پر کم بجٹ یہ خوی یا د مونگا د کم ریسرچ د پر د سٹوڈنٹانو کم سیمینار د پر کم فنڈ نو انڈومنٹ فنڈ ورت ہوئی اسکالرز کولی نو نو پی ایچ ڈی اسکالرشپ اسکالر بار تلی گلی اغا فنڈون نو مختلف کم پہنتو ندی اغا دا اغا اغا کی دیر زیاد شوی دی دمغه طلاب از کم دی او د کالجونو کی مغه ډیگری حاصله ی پخونتون د نارازی ولی برداشت کولې نشي
اوس دی کی ډاکټر صاحب مونږ خوب لکه خاص طور خبره کو د پیخور یونیورسيټي پیخور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه سمره دا تاوان سمره دی سمره پیسې تاسو سره لاس کی چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا در تویم تاسو ته کم دی پیخور جامعات ګن انجینرینګ جامعات د انجینرینګ جامعات در تویم داغي هو تقریبا ماخله 1.2 ارب دا کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی دی د فند کې دی د وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوی دی قرضونی اخیستې دي دا دی منی بوج دی دا او دې سره نشته دی نیگیټیو کې دی دیګه او دین علاوه د پیخور جامعات کم دی داغي بجټ لکم دی له حضرت تاسو غوړي تاسو ته صرف غوند فګر درکم اگر د انجینئرنګ یا د اگریکلچر جامعه ده یا په هنتون دي داغي مطلب هغه نه تقریبا 2.5 مته ټایم زیاده 2.5 ټایم زیاده ده نغې پنځه اربه ده ته وګورې نغې هم تقریبا 2 اربه پورې څه کم دي ډیفیسټ خامخاوي
دا د پېښور په هنتون دوستانو د اتحادیه یو مشر چې له شاهین بونری سره خبري کولې او وسم یو بل ځانګړي ریپورت ترازو هر کال د اگست 13 یا دینن د جبريل ادرکی لادرکه کسانو په حق له نړیواله منځل کیشي چې دا ورځ نن ده په دې ورځ په پاکستان کې هم د ورکو سو کسانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي دا د سل کې د ورکو بلوسانو کورنۍ د 1300 کلون رایس په احتجاج دي بلخو د خبر پښتونخوا په سوات او کابل ضلع کې هم وخت په وخت لادرکه سو کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي د لادرکه سو کسانو کورنۍ وای چې د هیواد امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو د درک کولو کې لاس لري او د پاکستان امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي بلخو پاکستان کې د لادرک سو کسانو د مندور لپاره کمیشن هم جوړ شوی دی په دغه د فرخند اسد د تفصيلي ریپورت اورو چې په 2009 کال کې د سواد د لادرک سو ځوان د خور له ژغه پیل شي
او والد صاحب چې ملنه په جرا جرا باندې دا وایم د سترګو نظر کم شو او یې اپریشن نو کو د ګرام سترګو اپریشن کړل دي
دا د سواد کلاس پی پی دا نو موري وای پنځل لس کال کیږي چې ورور یې لادرکه شوې دی او دوی په معلوماتو کولو ستړي شول
نو والد صاحب چې د ناغه هم د سترګو اپریشن کړل دي نو هغه هم دا هر ټیم جرا او هر ټیم لار ساری چې وسپره شي د بچي وسپره شي خو دې ساته پوری پنځل سم کال روان شو زمونږ روس بالکل
د ګلاس د ورور نوم فلک ناس دی د هغه کورنۍ وای په 2009 کال کې لادرکه شوه په هغه وخت کې عمر 13 کال وو او د لسم یا اف سی کړي و په د لسم کې داخله خسته ورسره په یو شخصي سکول کې استاد هم وو ګلاس وای په سواد کې په 2009 او لسم کلونو کې د سواد نه پسونو ځوانان لادرکه شوه دی او د زیاترو تر اوسه هیڅ ترک نه لکی
سواد کې چې
نه هم
دلته کې پسونو تعداد
دی
چې هغه لادرکه
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی دغه کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې تر یاد نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیه ثبت کړې وي چې پکې د 6000 قضیه هواري کړې دي په پاکستان کې د لادرکه بلوچستانو مسله هم لکلونو راهیسې روانه ده دوی په کراچۍ او کوټه کې لمیاشتو راہیسے احتجاجی ناستے او لاریونو نا آتر سرکڑی تھی
تمام بلوچستان کو
په دې وروستیو کې د اگست پر 11مه په کراچۍ کې یو بلوڅ ځوان دادشاه بلوڅ د شپې 2 بجې له کوره په سپینو جامو کې پولیسو لزان سره بوتلو. دا خبره د دادشاه خور فوزیا بلوڅ مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دوی وروسته پولیس تانې ته هم ورغلل، خو هلته ورته وویل شول چې ورور یې دغلته نشته.
میرے بھائی دادشاہ بلوچ کو 11 اگست 2023
زما ورور دادشاہ د روان کال د اگست په 11مه له کوره پورته کړ. په سپینو جامو کې پولیس د شپې 2 بجې راغلل. زما پلار ته ویل چې دوی د سی ٹی ڈی والا دي او زما ورور یې لزان سره بوتلو. مونږ بیا تانی ته لاړو، خو مونږ ته ویل چې دلته نشتا. د تانی چارواکو راته ویل که مونږ سره وی هم نو مونږ چاته نه وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا، اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتے نہیں ہے.
لڈیر مدینا د لادرکا ڈاکٹر دیر محمد بلوچ لور او د بدرکا بلوچانو د مندلو لپاره د مبارزه کون کی سازمان وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس غړي سمی دین بلوچ مشال ریڈیو توای پلار ڈاکٹر دیر محمد بلوچ د 2009 کال د جون په میاش کې لادرکا کلل شوی دی او تر ننه پوری هیڅ معلومات نشته.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
ز پخپلا د یوی لادرکا کورنے سره تعلق لره. سما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کال وشو چ لادرکا دے. اس خو پزور د لادرکا کسان ورس په 13 اگست منسل کیگی، خو کله چې د یوی کورنے یو تن لادرکا شي نو داغه ورس نه تر سوچ د غتن بیرته نوی راغلی، اغه کورنے د یو درد او تکلیف نه تیریږي. مونږ د کلونو راهیسې د خپل روکو شو لپاره احتجاجونه کوو، خو زمونږ مسئله په دې ریاست کې هیڅ څوک هم سنجیدہ نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو لپاره غږ پورته کون کې یو غیر سرکاري ادارا ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له دوی سره 2322 کسانو کې سونه تر صدر شوې دي، خو د غشمیره له دې نه هم زیاته ده. د دغه ادارې مشر امنا مسعود وایي د لادرکه کسانو کورنۍ د یو مسلسل ذهني تکلیف نه تیری کی.
تو دا سے ماحول جوشی ہوئی چی ہر کور کے یو یو دعا دعا دری دری کس لا پتا. تو اگی چی خاصی سمرا معشومان و خاصی پاتشن میں دی آگا بلکل منٹلی اپسیٹ شوئی دی گنا اگی کی نفسیاتی پرابلم دی زیا ڈپریشن دی انزائیٹی دی.
دا امنا مسعود خاون ہم پا 2015 کال کلا دا رکا شوئی دی او لائس پتا نہ لگی.
معشومان زبا غد شوئی دی دمرا کالا شو اتارا کالا شو اس ٹیم بانے خودیر دا روکی ہو سکو ماشاءاللہ.
په پاکستان کې بلوڅ او پښتانه ملت پالا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د خلکو په پورته کولو تورنوي، خو پوز استخباراتي ادارې او حکومت دغه تور ردوي. په دې وروستیو کې پوز داسې بیانونه ورکړي چې ګنیزینې لادرکه کسان د ریاست خلاف په کارونو کې بوختي. خو په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعاله منیزه کاکړ چې د لادرکه کسانو معلومات یې راټول کړي وایي باید داسې کسان عدالت ته وړاندې کړي شي.
ریاست ویاهی چی مسنگ پرسن در ریاست خلاف کارونو کې بوختو زکه لادرکه شوی دی، خو دغه چې کومه داوا ده د حقیقت نه لري، زکه چې مونږ بلوسان ځوانانو ګورو نو هغه اکثریت هغه ځوانان دي کوم چې د یونیورسيټیز کې سبقونه پونتون کې سبق ویل. همدارنګ که مونږ پښتانه وګورو نو هغه هم په یو په بل نامه باندې پورته کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9مه مشال ریډیو ته ویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
مخصوص جنو بوجنا دود وغا او بیا د وخت سره سره بالخصوص 9/11 اون ورډ چې بیا په کوم خوا کې د دې باندې ډیر زیات زور راغی او وسته ایون پنجاب هم محفوظ نه دی. نو دا مسله چې دا چې د پرین کیږي او بل طرف ته خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنلي کړی دی یا په ایسیا یو ریاست د هغې په ذمېداریانو کې راځي چې خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي. په هغې کې حفاظت کول خو دا لرې خبره ده، خو کوشش کمیشنن تر اوسه پورې ونه شو.
په پخوانی ائتلافي حکومت کې د بشري حقوقو پخوانی وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د یو شخصي ټلویزیون آج نیوز سره د روان کال د اگست میاشتې په پیل کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره د شپه گزارو او 900 ورکو شو کسانو کې سونه ریپورت شوی دی چې پکې نور حل شوی او تر 1400 پورې پاتې دي.
6900 تھی جس میں سے باقی سارے سیٹل ہو گئے, 1500-1600 اب لسٹ جو ہے فائنل, اس میں بھی ابھی.
بلخوا د بشری حقوقو نړیوالو ادارو هم په 200 واری د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې د لادرکه کسانو یا مسنګ پرسنز مسله دې زر تر زره هوار کړي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه, تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي, تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اگست په 13مه هر کال منځل کیږي او نن و د فرخند اسد یو ځانګړی ریپورت موریدلې. د مشالېډو د دې سات روانه خبري کړي پای ته رسیږي او عبدالحی کاکړ به پرځخه اجازه غواړي. تخته پامه